د مننه مالیا جانې په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې او له دې سره د ازادي راډیو یو بل یو ساعته خبرونه اپیل سو د خپل کوربه سلامونه ومني. نن جمعه ده، دوري یا حمل شپږشتمه چې د اپریل 15 سره برابر ده. په راپورونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په ایستلو کې بیړه نه کیږي. د سیمې پر وضعیت هم راپورونه لرو، خو پیل په خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د بې وخته وتلو په اړه د ناټو غړو ته خبرداری ورکړ. په پام کې ده چې د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی افغانستان ته سفر وکړي. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې امریکایي چارواکي وایي دوی په دې باور دي چې ایران له سوریې سره د ډیموکراسۍ د پلویانو د ځپلو په برخه کې مرسته کوي. بل خبر دا ده چې د بریتانیا، فرانسې او امریکا مشرانو ژمنه وکړه چې په لیبیا کې به خپله پوځي مبارزه تر هغو روانه ساتي چې معمر القذافي واک نوي پرېښی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د بې وخته وتلو په اړه د ناټو غړو ته خبرداری ورکړ. میرمن کلینټن په برلین کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د تړون پر غړو هیوادونو ژغ وکړ چې له افغانستانه په وتلو کې د بیړه نه کوي او په افغانستان کې د ترلاسه سویو بریاو د خوندي کولو فکر دی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ناټو غړو ته وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شمیر له تدریجي کمولو سره احتیاط پکار دی او باید داسې کار ونیسي چې ترلاسه سوی بریاوی له خطر سره مخامخ کړي او یا د وسلولو طالبانو په وړاندې د کمزوري نشوي. په پام کې ده چې د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ډیر ژر افغانستان ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تهمینه جنجوا پرون په یو غونډه کې وویل د پاکستان صدر اعظم د ولسمشر حمید کرزی په بلنه د شام په ورځ کابل ته ځي او زیاتې کړه دوه مشران به په خپل کتنه کې د دوه هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو مسایلو په باب خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې وویل کابل ته د ګیلانی سفر د هغو ګډو ژمنو په بهیر کې کیږي چې دوه خونو د علاقې او اندیشنې وړ مسایلو په اړه د سلام مشورو او په چارو کې د هماهنګۍ په مقصد کړی دي. نن سهار د لوګر په مرکز پولې علم کې د افغان او نړیوالو ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو یو وسلول قومندان ونیول سو. په لوګر کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي نیول سوی کس په خپلو خبرو کې منلی چې په لوګر او کابل کې د دولت ضد فعالیتونه کول. په اعلامیه کې د نیول سوی کس د هویت په اړه څه نه دی ویل سوی او وسلول طالبانو هم په دې باب تبصره نه ده کړې. دا هم د سیمې او نړۍ سورستي خبرونه. امریکایي چارواکي وایي دوی په دې باور دي چې ایران له سوریه سره د ډیموکراسۍ د پلویانو د ځپلو په برخه کې مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون په واشنگټن کې خبر اعلان وکړ د امریکا حکومت د موثقو معلوماتو پر بنسټ په دې باور دی چې ایران په سوریه کې د اعتراض کوونکو په ځپلو کې د دې هواد له حکومت سره مرسته کوي. ټونر زیاته کړه چې دا د امریکا لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل که سوریه په رښتیا هم له ایران د مرستې غوښتنه کوي نو څرګندېږي چې د اصلاحاتو په اړه جدي نه ده. د سوریې دولتي ټلویزیون تیرش په دې هواد د بهرنیو چارو وزارت د یو مقام له قوله راپور ورکړ چې نموړی د امریکا د ادعا ردوي. کدی سنن جمعه په سوریه کې نوري مظاهرې هم وسی. د دې هواد ولسمشر بشار الاسد نوې کابینه پرانیستي او د کړکیچ د کمولو لپاره د بندیانو د ازادۍ امر هم کړی دی. د سوریه یو دولتي اژانس سویل په دغو بندیانو کې چې ازادۍ یې هغه کسان شامل دي چې په وروستیو مظاهرو کې نیول سوي. خو د بشري حقوقو مدافعین وایي د پنځشنبه په ورځ په دراشر کې ګڼ نور کسان هم نیول سوي دي. د سوریه د بشري حقوقو یو ډلې تیر اونۍ وویل د دې هواد پر روانو مظاهرو کې تر 200 زیات کسان وژل سوي دي. د بریتانیا، فرانسې او امریکا مشرانو ژمنه وکړه چې په لیبیا کې به خپله پوځي مبارزه تر هغو روانه ساتي چې معمر القذافي واک نوي پرېښی. په یو ګډه لیکل شوې مقاله کې د بریتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون، د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل پر قدرت د قذافي پرېښودل به د لیبیا له خلکو سره د وجدان خلاف خیانت وي. دا مقاله یو ورځ وروسته تر هغه خپرېږي چې د لیبیا مخالفانو د نورو هوایي حملو غوښتنه وکړه. ویل د حکومتي ځواکونو له عامه وژنې سره مخامخ دي پرند ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن د ناتو د غړي هوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل دا د لیبیا په خلکو پورې اړه لري چې د خپل هواد درتلونکو په باب پریکړه وکړي.
It is for the Libyan people to decide the future of Libya.
دا د لیبیا په خلکو پورې اړه لري چې د خپل هواد درتلونکو په باب خپل پریکړه وکړي. موږ دا اراده نه لرو چې د لیبیا په سیاسي چارو کې لاس وهنه وکړو. دا د لیبیا په خلکو پورې اړه لري چې د خپل هواد درتلونکو په خپل جوړ کړي. دا ازادي رادیو ده. ټاکل شوی د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو محکمه نن د درویو کروشیایي جنرالانو پر خلاف احکام صادر کړي. دغه درې جنرالان انتی ګوتووینا، ایوان چرماک او ملادین مارکاچ په 1995 میلادي کال کې د پوځي مبارزې پر مهال د سربانه په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتی په کارولو تورن دي. څرنولان دغه جنرالان د عملیاتو پر مهال د خلکو په وژنې، تبعید او شکنجې تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې کروشیا دوی اتلان بولي. د کروشیا په پلازمینه زاګرب کې د تلویزیونونو لوی پردې د دې لپاره لګول سوي چې خلک له حق څخه د حکم د خبرولو جریان په مستقیم ډول وګوري. په دې ځای کې ماښام مهال خلک دغو جنرالانو ته د دعا لپاره راټول سوي وو. د چین ولسمشر هو جینتاو د یوې نوې آسیایي امنیتي طرحې وړاندیز وکړ. نوموړي د چین په جنوب کې د یوې سیمه ییزې غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وویل دوه اړخیز باور، برابري او هماهنګي باید د دې نوې طرحې اساس وي. پر ډیالوګ او هماهنګۍ د ټینګار ترڅنګ ولسمشر وویل هیوادونه باید خپل مخالفتونه څنډې ته کړي او د یوې ګډې زمینې د موندنې لپاره دې کار وکړي. د نړیوال بانک رئیس پرون خبرداری ورکړ چې د خوراکي موادو د بیل لوړیدل د نړۍ د بیوزلو خلکو لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. رابرت زویلیک پرون په واشنگټن کې د نړیوال بانک د پسرلنی غونډې د پرانیستلو پر مهال په دې باب خبرې وکړې. نن موږ د خوراکي موادو د بیو نوی فهرست ګورو چې ارقام یې د نړۍ پر بیوزله خلکو د فشار د میچنې د پرلپسې ګرځېدو کیسې بیانوي. د غذایي موادو لوړې بیې، لګښتونه، د بیو ټیټېدل او لوړېدل او د سونګ موادو لګښتونه هغه زهر دی چې د خلکو له رښتینې درد سره یو ځای کیږي او د ټولنیزو ناارامیو باعث کیږي. د نړیوال بانک د نوي راپور له مخې له تیر یو کال راهیسې په نړۍ کې د خوراکي موادو بیې په سلو کې 6% لوړې سوي او دا د نړۍ هغه 4.5 میلیونه وګړي د بېوزلۍ له کرښې نور هم کښته راولي چې ورځنی عاید یې په ورځ کې 1.25 ډالر دی. د نړیوال بانک مشر په عربي نړۍ او په تیره په مصر او تونس کې د خلکو د پاڅون علت په ځانګړې توګه د پراخې وزګارۍ ترڅنګ د خوراکي موادو لوړوالی وباله. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو له آزادی رادیو څخه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 10:00 او 8:00 روانه خبرونه تر یو لسوده. په راپورونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې بیړه نه کیږي. د ننګرهار د سرک ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د دې ولسوالۍ د مهمو برخو مامورین خپلو دندو ته نه حاضریږي او خلک له دې کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هرات ته په خپل سفر کې وویل چې په امنیتي ادارو کې تغیرات راوستي او د شروالۍ ځینې مامورین یې د درغلیو په تور نیولي. په ودونو کې د کالیو په باب یو پیشنهادي قانون جوړ شوی دی چې محتوا یې څه ده په همدې خبرونه کې اوري. د ایران، یمن او لیبیا پر وضعیت هم راپورونه لرو. ستاسو د لیکلو پیغامونو یا اس ایم اسونو پر اساس جوړ شوی پروګرام په همدې خبرونه کې واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د بی وخت وتلو په اړه د ناتو غړو ته خبرداری ورکړ. د هیلری کلینټن لخوا دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې له نړیوالو قواوو څخه افغان ځواکونو ته د هیواد امنیتي چارو د مسولیتونو سپارلو ته چمتووالی روان دی. د میرمن کلینټن د څرګندونو په اړه رویټرز آژانس یو راپور خپور کړی چې لنډیز یې له احمد تکلس خبري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د ناتو پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې له افغانستانه په وتلو کې د بیړه نه کوي. میرمن کلینټن په برلین کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل موږ باید له افغانستانه د ژر تر ژره وتلو په برخه کې بیړه پریږدو او د هغو بریاوو د خوندي کولو فکر وکړو چې افغانانو په تیرو 15 میاشتو کې ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې له یوې خوا د ناټو په مشرۍ له نړیوال ائتلاف څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسولیتونو سپارلو ته تیاری روانې دي، او له بلې خوا امریکا د افغان ملي پوځ د ملاتړ د صندوق لپاره له خپلو متحدانو څخه نور یو میلیارد ډالر غوښتي دي. په داسې حال کې چې امریکایان په افغانستان کې د لس کلنې جګړې د دوام له وجې ستړي شوي، میرمن کلینټن ټینګار وکړ چې امریکا به له راروانې جولای میاشتې وروسته د خپلو سرتیرو د شمیر په کمولو پیل وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 13 نومبر میاشت کې د ناټو هغه پلان چې له مخې په افغانستان کې د مسؤلیتونو د سپارلو لړۍ د روان کال په پای کې پایل او د 2014 کال تر پایه بشپړیږي موافقه وکړه. خو میرمن کلینټن د ناټو له غړو غوښتنه وکړه چې د نړیوالو ځواکونو د شمیر له تدریجي کمولو سره باید محتاط واوسي او داسې کار ونه کړي چې یا ترلاسه شوې بریاوې له خطر سره مخ کړي او یا د طالبانو په وړاندې د کمزورۍ علائم وښيي. میرمن کلینټن وویل دا خطر شته چې په افغانستان کې ترلاسه شوې بریاوې له لاسه ووځي، خو څرګنده یې کړه چې طالبان هم باید په دې پوه شي چې نشي کولای د نړیوالو ځواکونو وتلو ته سترګې په لار ووسي. دې په ډاګه کړه چې نړیوال ائتلاف له افغانستانه ووځي نه، بلکې د چارو مسؤلیت افغانانو ته سپاري. له دې مخکې د ناټو چارواکو هم ویلي وو چې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیتونو سپارل به تدریجي وي او شرایطو ته په پام سره به عملي کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدراز متحدانو ته خبرداری ورکړ چې پر روان پسرلی کې د جګړو د زیاتېدو تمه شته، ځکه د دې په وینا طالبان ښایي د خپلې دفاع هڅه وکړي. میرمن کلینټن وویل موږ باید د فولاد په څیر خپل ځان او خپل خلک د احتمال ته چمتو کړو چې طالبان ښایي ډیر سخت او رانوونکي بریدونه وکړي، او باید دا پیغام ورکړو چې موږ متحد یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل وینا کې په فلوریدا ایالت کې د یو افراطي پادری لوري د قران کریم د یو نسخې سوځول او له هغه وروسته په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د برید پیښې هم وغندلې. میرمن کلینټن د امریکایي پادری د اقدام په اړه وویل موږ د دې کرکجن اقدام له وجې ډیر خواشینی یو، او له دې وروسته د هغو حملو له کبله هم سخت خواشینی شو چې په مزار شریف ښار کې د ملګرو ملتونو پر دفتر او بیګنا ملکی وګړو وشوې.
ومردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په ایستلو کې بیړه نه کیږي. د ننګرهار ولایت د سرک ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د دې ولسوالۍ د مهمو برخو مامورین دندو ته نه حاضرېږي او له دې امله دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د قضا څارنوالۍ او د حقوقو څانګو مامورین له دریو میاشتو راهیسې نه دي ورغلي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت د سارک غلجایی ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه ولسوالۍ د مامورینو د نه موجودیت له امله شکایت لري. دوی وایي د قضا څارنوالۍ او ځینو نورو ادارو مسؤلین او مامورین له دریو میاشتو راهیسې دغه ولسوالۍ ته نه دي ورغلي، خو د حکومت لخوا مقرر دي او دولتي معاشات اخلي. د ډاکټر نعیم په نامه یو سیمه ییز مشر ازادۍ راډیو ته په ټلیفون وویل
ډېرې میاشتې کېږي د سارک ولسوالۍ په چوکاټ کې اکثرا مامورین شتون نه لري، لکه د قضا شعبه، د سارنوالۍ شعبه، حقوقو شعبه، دا چې د ولسوالۍ کلیدي شعبه دي صرف په نوم باندې شعبې موجود شته. په دې ولسوالۍ کې امنیت شته، ولسوال موجود شته، قضا شعبې نه، د سارنوالۍ شعبې نه او د حقوقو شعبې نه شکایت لرو چې تر اوسه په دې ولسوالۍ کې صرف په نوم باندې لوحه شته.
د ایسارا کې و بل اوسیدونکي وویل کما مورین دغه ولسوالۍ ته ور نشي دولتي حاکمیت به پای ته ورسیږي.
ما نوم محمد ایوب والی صاحب ول دی. ډېر زیات مشکلات دي په ایسارا کې. سوالي چې کوم سونه کارونه کوي هغه به بلی چیرته منې چې خدا دې قضا کې به صدا او دغه دې سرنوالۍ دغه مشکلات ډېر زیات لرو او دغه دې ولسوالۍ ترا کې مو ولسوالۍ به پر حاله شي.
د ننګرهار مرستیال والی محمد انیف ګردیوال وایي ایسارا کې لري پرته ولسوالۍ ده او دوی څو ځلې دغه سي ولسوالۍ ته خبر ورکړي. دی وایي
دا درسته ده مونږ هم دا مغول سوال د خوانه څمو دوران دي رسمي مکتوب راغلی چې زمنګ بازي مسولین خپل وظیفو ته نازريږي، چون دا د حساره کول سوالي لري پرته ول سوالي ده، نو کله کله د مامورین پکې غیر زری کوي په خپل وخت باندې ورزي. دا واقعیت دي منګ بیا ټول رسمي ادارو ته چې د غلط دریمي واحدونه دي کوم پور سوالي کې دوه دومي واحدونه ته منګ ټول خبر ورکړي، رسمانه خبر ورکړي چې باندې مامورین حال ته حاضر شي. دا یو ستونزه زده ده لري پرته سیمو کې د مامورینو د قانون مطابق شل ورځې مسلسل غیر زری شي دغه منفق شي او په ځبانه بل څوک مقرر شي. دا من ټولو په لوی ادارو خپل ولسوالۍ ته رسمان من خبر ورکړی دی چې او دلته هم چې راغلي دي موږ ترې شي کاغه څوک نه غواړي چې تلته کارو کی من نور کسان دلته لګو او موږ دا ټولو ولسوالۍ پیرا شویم دي، ریفورم شویم دي، موږ خپل قانون د خدمات ملکی لرو، په هغه حساب باندې موږ باید هغه مامورین لری شي او نور تلته وګمارل شي. نو دا خبرې زمنګ ټولو د دویمی واحدونو سره روان دي چې خپل مامورین چې په ولسوالۍ کې په دریمو واحدونو کې مقرر دي باید ژر تر ژره ولیږي او چې نزی باید منګ نور کسان ولیږي.
د ننګرهار ولایت په لورو پرتو نورو ولسوالیو کې هم د کرنې قضا څارنوالی او نورو ادارو مامورین دندو ته نه حاضرېږي او په ځینو سیمو کې په اونۍ کې یوه ورځ ورځي چې سیمه ییز خلک د دوی د کارونو د ځنډېدو له امله همدا کار ګڼي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هرات ته په خپل درې ورځني سفر کې د امنیتي مامورینو د پیاوړتیا ژمنه وکړه. نوموړي د پولیسو په لیکو کې ځینې بدلونونه راوستل. د هرات د شروالۍ و مامورین هم د درغلیو په تور ونیول شول. شرف الدین سنګزی رپورټ لري.
لا غوړسته چې د هرات غنه ولسی خلکو د مدني ټولنو فعالینو د کورونا چارو وزیر بسم الله محمدي سره خپل ورځني امنیتي مشکلات شریک کړه. دغه دولتي مقام وویل د هرات د امنیت لپاره د پولیسو لیکو کې تشکیلات د ډیرو دنیت کړای ده. همدار څلور زره ملیون نوی پرمختللي وسلې دغه پولیسو ته ځانګړي کړی ده. محمدي درې ورځې راهیسي غرب زون ولایت ته د امنیتي وضعیت د څېړنې په غرض راغلی. دغه ولایت په گاوند کې بادغې سفر ولایتونو څخه هم لیدو کاته وکړه. خلکو ته په خپل سفر کې ډاډ ورکړ چې امنیت به تضمین کړي.
ما چرا ای سفر را میکنیم و چرا خدمت شما آمدیم؟ ولی برداشتی که ما در 8 سال 9 سال خدمتی که در اردوی افغانستان کردم
در ملی دفاع وزارت بیتر کورنه چار و وزارت پوری زمان دقیق خبر ده چه نور باید در میز لشانه پورته شو. عملا هواد که وگرزو در خلکستون زود در پای تکه که گدو
مردم را ببینیم شنیدن تای با بدمانند دیدن
دلتا خلکو در کورنه چار وزیر تلنه امنی اداری فساد و دین و ادارو که در مامورین لخواه دند څخنه وړ استفاده څخه سر وټکاوه. ځکه نو د امنیه قومندانۍ په وړاندې زو د کورنې چارو وزیر د امنیه قومندانۍ لسکري دي پوسټونو کې تغییرات راوستل چې دغه منځ د ترافیکو مدیریت پاسپورت د جنایي تحقیقاتو او عامه نظم امریتونو ته نوي کسان په دنده وګمارل. د نورو څخه امنیتي پوسټونو په تغییر او تبديل سره دوه نوي امنیتي حوزې هم خار کې ځای په ځای کړې. جنرال سید آغا ساقب د هرات امنیه قومندان د نوی مامورینو د معرفي په محل دوی په دنده کې اخلاص تر و بلل او خلکو ته هم د خبري رسنیو له لارې وویل چې د اداري فساد له منځه وړلو کې دولت سره کومک وکړي.
ما بسیار با احترام مشک بارها گفتیم یک بار دیگر از رسانه های شما اعلان میکنیم به همه مردم شریف ولایت
ما تیر دل هم خلکو ته ویلی او بیا هم تاسو خبري اعلان په ذریعہ خلکو ته قسم ورکوم چې مامورینو ته رشوت ما ورکوي. هر چا چې پیسې درڅخه وغوښتي یا یې کار درته وځنډوي ما ته خبر راکړئ. که تاسو دولت سره په دغه اړوند معلومات شریک کړئ هیڅ کله به هم بیا څوک د پیسو اخیستو جرأت ونه کړي.
تاسو شدیدترین مجازات خواشد کې خدا نخواسته و په دس باندې رشوت و یا کوم مشکل دیگه فصل
ورته تهرات امنیه قومندانۍ کې په داسې مواد تغییرات و خبر ورکړ شو چې د زون قومندانۍ کې هم ډیر پوسټونه د کورونا چارو وزیر په حکم بدل را بدل شوه. او د یو بل خبر په اساس د هرات د سرنوالۍ د څېړنو په بهیر کې د دغه ولایت د ښاروالۍ وطن مامورین د بډو چوکۍ څخه ناوړه ګټې او نورو درغلیو په تور ونیول شوه. د سرنوالۍ د ښاري برخې مرستیال سرنوال وویل نیول شوي کسان اوس له تحقیقاتو لاندې دي.
د افغانستان د حقوقي چارو ځینې کتونکي وایي چې له سیاسي او حقوقي مسایلو څخه د پوره معلوماتو د نشتوالي له کبله د هېواد د دولتي چارواکو ترمنځ ستونزې ولاړې سوي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسي جرګې لخوا د لوی څارنوال استیزا د یو شمېر حقوق پوهانو انتقادونه راپورته کړل. د حقوقي چارو کتونکي وایي چې ولسي جرګه د اساسي قانون له مخې یوازې د وزیرانو د استیزا او استجواب واک لري. په دې اړه ماریا صدیقي یو بشپړ رپورټ لري.
په افغانستان کې د مقننه او اجرایه قوو ترمنځ روانه شخړو ته پیښ لري. یو شمېر حقوق پوهان د دې شخړو یو اصلي سبب د اساسي قانون د سم تفسیر نشټوالی بولي. د دغه حقوق پوهانو په وینا په افغانستان کې د اساسي قانون د تفسیر لپاره د یوې مناسبې مرجع نشټوالی د دې سبب شوی چې هر قوه د اساسي قانون ماده د ځان په ګټه تفسیر کړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد مسافری بر په دې اړه وایي
مراجع یا مرجع تفسیر قانون اساسی هنوز هم متاسفانه واضح نشده.
د اساسی قانون د تفسیر مرجع روشانه نه ده. په دې معنی چې د اساسی قانون په 121 ماده کې د اساسی قانون تفسیر ستر محکمه ته ورکړل شوی. خو د 125 ماده لمخې دغه صلاحیت باید پر اساسی قانون د څار کمیسون ولري. پارلمان د رای په اکثریت د قانون تصویب کړ او د اساسی قانون لمخې دغه قانون منل اجرا دی. نو د تفسیر مرجع ستر محکمه نه بلکې پر اساسی قانون څار کمی سوندې. خو متاسفانه تر اوسه د ایبهام په حالت کې دي.
در حالي از ابهام قرار گرفته.
د کتونکو په وینا د اساسي قانون د مادو په اړه د سم تفسیر نشټوالی نه یوازې د اجرایه او مقننه قوو ترمنځ د شخړې سبب ګرځېدلی، بلکې دوی ته د خپلو کارونو په برخه کې هم ستونزې رامنځته کړي. څو موده مخکې د افغانستان ولسي جرګې د هیواد لوی څارنوال د استجواب او بیا د استیضا لپاره ور وغوښت، حال دا چې د حقوق پوهانو په وینا د اساسي قانون له مخې ولسي جرګه یوازې د دولت د وزیرانو د استیضا واک لري. ځینې حقوق پوهان وایي که څه هم په اساسي قانون کې دا نه دي راغلي، خو بیا هم که د یوه وزیر کار تر پوښتنې لاندې راځي، د ولسي جرګې یو شمېر غړي لومړی هغه وزیر ته د خپلو کارونو په اړه مشورې ورکړي. دویم پړاو د استجواب ده، چې که هماغه وزیر ولسي جرګې ته سم ځوابونه ورنه کړي نو عمومي غونډې ته به د استجواب لپاره ور وغوښتل کېږي. دغه حقوق پوهان زیاتوي چې که بیا هم وزیر د ولسي جرګې استجواب یا غونډې ته سم ځوابونه ورنه کړل نو دغه وزیر به استیضا کېږي او بیا ممکن سلب اعتماد او یا هم بیرته تایید شي. خو پوښتنه دا ده چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د هیواد ولسي جرګه د نورو حکومتي چارواکو د استجواب او استیضا واک لري که یوازې کولی شي چې وزیران استیضا کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ډاکټر طاهر هاشمي په دې اړه ځواب وایي.
د قانون اساسي افغانستان په جزئیات ماده د دغه موادش تذکر داده نشده که وزرا رای اعتماد بگیره.
د افغانستان په اساسي قانون کې لوي ماده پرته په نورو موادو کې دا نه دی راغلي چې وزیران دي د اعتماد رائے واغلي. په ډاګه ویل سی چې ولسمشر وزیران ټاکي او ولسر غایته دی، دا سینه دی ویل چې وزیران ته د باور رائے ورکړي، ځکه له حقوقي پلوه د اعتماد رائے فرق لري. خو په هر حال د تایید رائے د اعتماد رائے ګڼلې، او دا چې د اعتماد رائے او د اعتماد سلب حدود نه پیژندل، فکر وکړ چې ملي شورا د ټولو حکومتي غړو کاتب او سر کاتب ملي شورا ته د ورغښتلو حق لري.
خو ولسی جرګه وایي چې دغه جرګه د نورو حکومتي چارواکو د استجواب واک هم لري. د ولسي جرګې غړی فوزیه کوفي وایي چې د افغانستان په اساسي قانون کې په ټولیز ډول داسې احکام موجود دي چې ملي شورا په ځانګړې توګه ولسي جرګه د حکومتي ادارو په کړنو د جدي څارنې حق لري.
په اساسي قانون کې د وزیرانو مشخصه استیضا د ولسي جرګې صلاحیت ده، خو هغه مستقل رئیسان او د قضایه قوا غلې هغه هم په مستقیم توګه رد شوی نه دی. که قانون په ځینو ځایونو کې خاموش دی، د هغه معنا نفی کول نه دی، د هغه معنا تایید کول دی. نو نه یوازې دا یو حقوقي پرنسیپ ده، بلکې دا یو د پارلمان عرف هم شته. زموږ په پارلمان کې هر څوک چې موږ رایه ورکوو هغه د پارلمان په وړاندې د خلکو استازو په وړاندې مسؤلیت لري. نو د دې مسئولیت پر اساس هغه باید ځوابګوی اوسي، او ولسي جرګه د حقوقي پرنسیپونو پر اساس د دې صلاحیت لري چې هغه استیضا یا استجواب کړي.
د افغانستان د اساسي قانون په یو نوي و مې دوه نوي و مې او درې نوي و مې ماده کې د ولسي جرګې صلاحیتونه داسې تصریح کړي دي. یو نوی و ماده له هر یو وزیر څخه د استیضا په برخه کې د دې اساسي قانون د دوه نوی و مې ماده له حکم سره سم پریکړه کول. د دغه اساسي قانون له حکمونو سره سم د مقرریو تایید یا ردول. دوه نوی و مې ماده ولسي جرګه د ټولو غړو د 40% په وړاندیز کولی شي هر یو وزیر استیضا کړي. که وړاندې شوي توضیحات د منلو وړ نه وي، ولسي جرګه د نه باور د رایې موضوع چیری. درې نوی و ماده د ملي شورا د دواړو جرګو هر یو کمیسن کولی شي له هر یوه وزیر څخه په ټاکلو موضوعاتو پوښتنې مطرح کړي. خو ځینې کتونکي بیا د شتو ستونزو یو علت د اساسي قانون په مادو کې نیمګړتیاوې بولي. یو شمېر کارپوهان وایي سره له دې چې د افغانستان اساسي قانون د سیمې د هیوادونو د قوانینو په پرتله غوره دی، خو ځینې مادې یې له ستونزو سره هم مخامخ دي. افغان کارپوه عبدالستار سعادت په دې اړه وایي.
د اساسي قانون ګونګتوب دا په خپله یو جدي مشکل دی چې د شخصي تفاصیلو دمیره مسایده یي. هر څوک د قانون نه تیښتې لپاره هم قانون په خپله نسه تعبیروي، او همدغه بېلابېل تفاصیل یو موجب د قوانینو د نقض دي په نړۍ کې. دغه دمرغه همدغه یو مشکل دی. زمونږ اساسي قانون دوی نه شي کولی د اساسي قانون نه علاوه ځان لپاره صلاحیتونه وغواړي. د اساسي قانون د تفصیل د مادې نشتوالي له امله هر څوک غواړي قانون په خپل لاسه تفصیل کړي. اما قواو د صلاحیتونو د ویش مسله ډېره روښانه ده، هغه ډېره واضح ده. واقعا مونږ د کو بیلانس مسله په خپل اساسي قانون کې ډېر خلل روپام کې مشکل.
خو په اساسي قانون کې شته ستونزې څنګه له منځه تللی شي؟ د یو شمېر حقوقي چارو کتونکو په باور د حکومت د بېلابېلو قواو ترمنځ د ستونزو د هوارۍ لپاره باید اساسي قانون له سره وکتل شي. یو شمېر دغه کتونکي د ستونزو د هوارۍ لپاره او د افغانستان د اساسي قانون د تعدیلاتو او بدلون د راوستلو لپاره د لویې جرګې د جوړېدو وړاندیز کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد موسی فریور وایي.
اگر ما میخواهیم که این ابهامات و این تناقضات در قانون اساسی رفع شه، باید قانون اساسی مورد بازبینی قرار بگیره.
که غواړو چې دغه تناقضات او ابهامات لمنځه ولاړ سي، نو باید اساسي قانون له سره وکتل سي او تعدیل سي. هغه مرجع چې د اساسي قانون د بیا کتنې او تعدیل واک لري، هغه د اساسي قانون لوی جرګه ده. په داسې حال کې چې د حکومت لخوا او یا هم د مقننه قوا لخوا د تعدیل طرح جوړ سي، د ولسمشر لخوا د اساسي قانون لوی جرګه جوړیږي او د دوو ثلثو د رایو په اکثریت د تعدیل یو طرح تصویب کړي.
ټول را باید یک طرح تعدیل به تصویب برسانه.
داسې انتقادونه هم موجود دي چې یو شمېر دولتي ارګانونه حقوقي او سیاسي مسایل په یو بل کې منحلوي، په داسې حال کې چې حقوقي او سیاسي مسایل له یو بل څخه ډېر توپیر لري او له همدې کبله هر ارګان په خپله خوښه اساسي قانون تفسیروي او په هغې عمل کوي. یو شمېر کارپوهان وایي سره له دې چې یو شمېر کسان د حکومت لخوا یو پوست ته د ټاکلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کېږي او له ولسي جرګې څخه مشروعیت ترلاسه کوي، خو دغه کسان د ولسي جرګې پر وړاندې نه بلکې د مشر پر وړاندې ځواب ویونکی دی. سره له دې چې په افغانستان کې موجوده حکومتي سیستم ریاستي دی، خو یو شمېر حقوق پوهان وایي چې د ملي شورا چلند نه ریاستي او نه هم پارلماني ته ورته دی. د دوی په وینا همدا وجه ده چې تل د دواړو قواوو ترمنځ ټکرونه رامنځته کیږي.
په مزار شریف کې د نجونو لپاره یو لیسه جوړه سو، چارواکي وایي په لسګونو نجونې به وکولی سي په دې لیسه کې خپلې زده کړې وکړي. سمیع الله غشتون رپورټ لري.
په مزار شریف کې د افغان امریکای دوستۍ د خیریه ټولنې په مالی مرسته څه د پاسه 3000 نجونې زده کوونکې د زده کړو لپاره درسي وسایلو او د لازم چاپیریال څخه برخمنې شوې. د ښوونې او روزنې د چارو کارپوهان وایي چهارمه فضا او درسي خونې په زده کړه کې 50% رول لري. د مزار ښار د لوی خراسان د ناسیا او ملبلا د لیسې زده کوونکې وایي چې د افغان امریکای دوستۍ خیریه ټولنې د سلګونو زره امریکایي ډالرو په لګښت د دغه لیسې 40 درسي خونې په همدې توګه دغه موسسې د لیسې د کوونکو خوونکو د شمیرې په پام کې نیولو سره د میزونو څوکیو او کرتاسي مرسته وکړه چې اوس دوی تر پخوا د زده کړو په برخه کې له زیات امکاناتو څخه برخمن شوي دي. چې د ملبلا د لیسې زده کوونکو ته د زده کړو د لازمه شرایطو د برابرولو په اړه د دغه لیسې یوه تنه زده کوونکي ته افغان امریکې د دوستۍ خیریه ټولنې د مرستو په اړه خپل نظر داسې څرګندوي. د ملبلاد لیسې یوه تنه ښوونکي عالیه جان وایي چهارمه فضا د زده کوونکو په زده کړو او روان باندې غوره اغېز لري.
محیط آرام تاثیر فوق‌العاده زیاد بالای روی شاګرد و بالای آموزش داره.
نوموړی وایي دا ټولو ته څرګنده ده چهارمه فضا د زده کوونکو پر روان مستقیما تاثیر او اغېز لري. پخوا زموږ زده کوونکو په ګرمه هوا او یا په ژمي کې په آزاد او سړه هوا کې په خیمو کې زده کړې کولې. دا روښانه خبره ده چې په داسې فضا کې زده کړې کول ښې او بریالۍ نه دي. نوموړی زیاتوي چې اوس د نړیوالو دوستانو په مرسته موږ ته د ښوونځي ودانۍ جوړه شوه چې د زده کوونکو د زده کړو په برخه کې ډېره مرسته کوي. زده کوونکي کولی شي په ښه او آرامه توګه خپلې زده کړې وکړي. د بلخ ولایت پوهنې مشر کیس میراین د ملبلا د ناسیا لیسې د ودانۍ د ګټو سپارلو د مراسمو پر مهال وویل چې دغه لیسې ساختماني چارې د یوه کال په اوږدو کې د یوه کورني ساختماني شرکت لخوا د افغان امریکای دوستۍ د خیریه ټولنې په مالي مرسته جوړې او ګټه اخیستلو ته وسپارل شوه.
ریزر
آناسی از دکوون که پا خیمو که لزده کرو چخه خلاصه او دیدوی پا مرسته پا درسی خونو که دزده کرو شرایط ورته برابر شوال. د بلخ ولایت د ښوونې او روزنې مشر میراین وایي چې په روان کال کې د 500 ښوونځیو د ودانۍ د جوړولو پروګرام تر لاس لاندې نیولی دی. په جوړولو سره به د دغه ولایت تقریبا 2000 زده کوونکو ته د زده کړو لازم شرایط او آرامه فضا برابره شي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
لننګرهار څخه یو اوریدونکو لیکلي دي لولس مشر حمید کرزی څخه هیله کوم چې د لوی جرګې د جوړولو پر وخت له ډیر احتیاط څخه کار واخلي او داسې څوک ونه ټاکي چې لاسونه د ملت په وینو سره وي. ډاکټر فرید احمد له جلال آباد څخه لیکي هر کال 12,000 ځوانان د کانکور امتحان ورکوي خو له نیمایي څخه لږ د لوړو زده کړو مؤسسو ته نیول کیږي. یو پلار 18 کاله خواري کاږي په خپلو اولادونو لیک لوست کوي. د لوړو زده کړو وزارت ولې دغه ټیکې ته پام نه کوي؟ که د 12 ټولګیو د فارغانو سویه دومره ټیټه ده چې نسي کولی د کانکور په امتحان کې بریالي سي نو دا پخپله یوه لویه ستونزه ده. باید په ښوونځیو کې مسلکي ښوونکي وګمارل سي. حسن جان شینواری د ننګرهار له د چین ولسوالۍ د کهي عالی لیسې د 12 ټولګي زده کوونکي لیکي زموږ مکتب له یوې میاشتې راهیسې د قومي شخړو له امله بندې، همدارنګه روغتون او ولسوالۍ هم بنده ده. موږ د مسؤولو مقاماتو څخه غواړو چې په دې اړه جدي اقدام وکړي. او بصیر الله هیلمن د کابل ولایت له ګرامۍ ولسوالۍ